د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې دېرش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل سوي دي. د دغه وزارت وایاند وحید معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې په دې پېښه کې دوی لاس نه لري. د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دې ولایت والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی سوي دي. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه ایراني بې پیلوټه الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بې پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د امریکا یو اس اس باکسر جنګي بیړۍ د ایران یوه کشفي الوتکه راغورځولې چې دغه کښتۍ ته یې ګواښ پېښ کړی و. د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استودیو ته ورچولې دی. ویل کېږي چې د سړي د اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې. په دې اورچونه کې 33 کسان وژل شوي دي. چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د دې اور لګونې په تور یو 40 کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. او د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنگونو په یو ګودام کې لپرون رئیس ور لګیدلی دی. الماتا د دې هیواد ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې دوه هلیکوپټري وشپېته کارکوونکي او د اطفایې وویشت موټر ګمارلی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شئ. اوس هم د ازادي رادیو لخوا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق څنګه خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پروتوستونزو او په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ګواښ وکړ کا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایی ریاست صلاحکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه له صافي صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله، څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې، هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورته هیواد به د بحران خوا ته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسې ته، مروه خور ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسې پوهیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنی امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی، یا د خلکو د امید چې دی، هغه ټاکنې دي. ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې ښې مخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال د دې و چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارولې مشکل وي. ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو تقلب کې لاس درلودو او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې ووتل موږ تاسو ټول پر باندې خبرې وو چې بالاخره رایې د ګوسپندي په نومو یا په یو نومو بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل په لار، او دې ته ورته ډېرې داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې وو. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د یو افغان په توګه کمیسیون وارزو، په کمیسیون کې هغه د بې طرفۍ اصل لپایل شتون نه لري ځکه چې دوی له یو ادرس راغلي او تبیده چې دغه ادرس نفوذ لاندې به وي. دوی مده د ټاکنو کمیسون ډیر به تجربه دی او ډیر لوی امتحان سره مخ ته چې هغه ولسمشر زی ټاکنې دي. درې مده د چې په خپل کمیسون کې د نن تر اوسه چې مونږ ګورو همغږي هغه څه چې لازم ده نه لیدل کیږي. څلور مده د چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنی هغه خپل نه پیږي چې مونږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشر زی ټاکنې کیږي، زما په نظر شاید مرواجانه په باندې مانه خط تبصره وکړي. ډیره بستونزمنه د ټاکنو خپلواک کمیسون ده چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کړي، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به کی، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکي لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته رسیدلې وي. او که رسیږي نو کله به رسیږي؟ د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري باید ندیده ونه کتل شي، او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسې سره همکاري کوي په خایم کړي، ډیره علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. کمیسون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي، باید داسې وي کړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په هغه راشي. خدا نه خواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل، زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوي، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نه کړي او هر چا ته ونه ښیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زه زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکوونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله کې مکلف دی، ځکه چې دوی به ځواب وایي. که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نه شي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره. که د پخوا په څیر معامله وشي، نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان انتخابات ته کوم وخت پاتې ده؟ تشویشونه خو تاسو مخکې د صابي صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه قدر ته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسو دوی د کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل له رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغې نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه، د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي، نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې، شاوخوا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه 1015 دستګاوې ویلي وایي، د دې د اخیستلو مسله پاتې ده. همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیږل سوي دي اما بودیجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دې هم نه وایي چې هر څه سم دي او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی چی شي ته وایي؟ زه خو په دغه مفهوم پوه نه سوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درنه سترګه نه کتل کیږي او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرایي ریاست ناوړه ګټه اخیستنه او دا هغه د عدالت اغه تامین اول د نوماندانو ترمن چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیست کټونه لیاو شان امکانات خبر خمنوي ده هم زیان منوي. لبلې خو جدي اندېښنه مو لمخ کې لوخت کمپاینونه و او د دې کمپاینونو ترڅنګ به منفي کمپاینونه یو ټاکنیست ټیم راځي او بل ټاکنیست ټیم تخریبوي، اغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نسي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي چاته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یوه مهمه مسله ده او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمشنران په سلیقهیي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعیین کړي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول شول او له نورو همکارانو سره دا قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نوماندان چې دوی نوماند سوي دي دوی مساویانه حق لري په رای ورکونې کې د یو کمشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي د ټول نوماندان پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي د یو ولسمشر نه کړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکۍ تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایي ریاست 50 سلنه په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا متکراروي. په دغه وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک وو
د دوی ګوره یو نوماندم لري د جمهور ریاست انتخابات نو مانم لري د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نسی شفاف انتخابات ولر سر تسری
سم د افغانستان اما د افغانستان حکومت دند هم معلومه دي. د افغانستان حکومت دند و چې په دغه عمر کلونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره چې نن ورځ به دوی له کمیشنران څخه دا ګلانه درلودي که ټاکنې بهران ته ځي په دې کې هم دغه نوماندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان که خپلواکی ته نه پریږدي موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکی ته نه پریږدي کمیسیونونه په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50 سلنه دوی شریک دي نو په دې مسله کې به هم شریک وي او که داسې نه ده زه فکر کوم د ولسمشري زو د ولسمشري معنی یو ویان هم باید دلته وي.
مننه درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. سپه سه محترم، له یوې خوا په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي، آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شوي نه؟
افغان صاحب، په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله له بل خوا ټاکنې که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسي او حیاتي پروسه ده او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي والی حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤول دی، دوی باید دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې همزمان په خپل وخت مخکې ولاړې شي. د یو ولس په توګه، د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه، زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد، د یو کس، د یو ګوند، د یوې ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خلک شي. که موږ متحد نشو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به مغه ټاکنې چې توقع لرو او یاد په خپل وخت سره شي او یا غسول چې موږ یې توقع لرو، موږ یې تګي یو ارزومند یو افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید لا اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت تبې ده چې موږ به قیمت ورکو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو د مجاهدینو د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو. داسې جنگ کې چې دانن موږ جزا ګورو که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنگ کې خېلي.
تخنیکی په لور وګوره، د سولې خبرې روانې دي، حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. که چیرې موږ د بودیجه ورکو، کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړ شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکو د بیجای ولاړ شي، او موږ به راتلونکي کې که سوله موږ انتخابات بلرو، نو ښه ده نه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمادګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، نو فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراتیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چیرته موږ انتخابات په ټوله کې حزب کوو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکي نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي، موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی. سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام دی، یا تسلیمېدل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو، او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفاف توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروه جانې، انتخابات ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسي، هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره شوي، او دا یوه جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي د اقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړه د بودیجې موضوع وه، چې اوس باید دوی درلودلی دا بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته، د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایې ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او شاهده وکړي. ترې له بعد مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه ضد و نقیص موضوعات موږ سره شریکوي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول له موږ سره شریک کړي وه، هغه 8,900,000 کسان وه. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شوه. مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر شوی وه، او دا یې د سیستم درج، یعنی سیستم کې درج کړی نه وه. حالا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چون موږ څو کره ته لیدلی دي، دا تقریبا یو هنګر کېږي، او د یوه هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هېڅ تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه وه، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا څلور تر 5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح شوي دي، مګر موږ ته یې د نظارت اجازه نه ده راکړې چې ورسو وګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید دغې مرحلې لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وای. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشریزو ټاکنو لپاره څومره کولای سی کمپاین وکړي ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلوده چې له حد زیات مسره
خصوصي د انتخابات خپلواک کمیسیون ځینې وخت شکایتونه کوي وایي نوماندان موږ سره مرسته نه کوي ځینې وخت اعتبارنامې وایي چې باید اخیستې وایي اعتبارنامې له اوسه پر دوی نه دي اخیستې هغه ناظرین چې دوی له خوا دي باید موږ ته ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی دوی د کسان نه معرفي کوي دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري یوازې انتخابات خپلواک کمیسیون نه ده چې ناغېړي کوي دوی باید څوک نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي دویم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو د بې انصافي ده نوماندان مرسته نه کوي حداقل هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هیڅ هلته ونه او دوی خپل استازي رالیږلي یو ټاکنیز ټیم هیڅ اعتبارنامه ونه اخیسته چې زه بې باوره یم په کمیسیون باندې بې باوري ټولو سره سته مګم سبا ورځ همدغه نومان نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې مسره جفاسوي ځکه دغه اعتبارنامې ورکل کېدی نوماندانو ته د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا ورسته دغه پر اساس ورکول کېږي نو چې ته نظارت ونه کړې ناظر ونه لري او چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي بیا بل ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري ځکه ناظر نه لري بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي ځکه دوی ثبوت نه لري دوی اسناد نه لري هلته شتون نه درلوده د خپل نوماندانو ته ستونزه ده نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ځینې به احترامیانې هم وینو د ټاکنیز ټکټونو له خوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته وروړي دغه موضوعات ټاکنیز ټکټونو بې پروايي د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره خې بې باوري خې یا هر بل مسله چې ده یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مخکې بولي تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو ترڅو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي موږ سره اړیکه ونیسي او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي دغه جزئي مسایل دي شاید هم ډېر غټه مسله نه وي مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېر مرسته کوي کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنې سمې ترسره شي بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کوم سترګو به بیا دوی راځي او وایي چې ټاکنو ستونزه درلوده تاسو چې مشوره نه کوئ څار بنسټونه ته اجازه نه ورکوي چې تاسو سره کینی حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ هم دغه ټاکنیز ټکټونه له ستونزو سره مخامخ کیږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته مګم ګورو چې دوی غوږ نه نیسي دغه هغه موارد چې تر اوسه باید سوي وای خو تر اوسه نه دي سوي
سپاس محترم تاسو د حکومت یو برخه یو جزئي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودی چا غواړي بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې ځینې مداخله موجوده دي نظر به سټ نه وای ځینې انتخاباتي ټیکټونه وای چې مداخله موجوده دي حکومت لخوا تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکي بده چې
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دي چې دوی باید د امنیت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د نظارت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالیه سره مشخصا کار وکړي هر چیرته چې ستونزې ما په پل کې ویل چې دا ملي پروسه د چا شخصي نه ده باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی دا اعتبارنامه نه ورکړي ولی نماینده ته اعتبارنامه ورکړي نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي با جرأت اوسي دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ به ورکړي او موږ تشویش لرو چې پراتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي بیا به تقلب وشي اجرائیه رئیست د لومړی ورځ نه کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو د لومړی ورځ نه پر اصلاحاتو باوري او د اصلاحاتو کمیسون جوړ شو په دې برخه
کې اصلاحات راغلل
ډیر کار
قانون تعدیل سره کمشنران نوې سول شفاف فورس لاره نه کمشنران وټاکل سول
ډیر کار وشو ولی متاسفانه چې ارګه کار ټول نه دی دونیو ډیر نه وخت په اصلاحاتو باندې پیلو کې کوم د اصلاحات دوه کال مخکې یا درې کال مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودل درسته چې کمیشنران رال دی پروسې د لارې ولی هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمیشنر کې باید په پام کې نیول شوی نه دي نیول شوی زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کم که محمود معرفي کم ستا د ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی که بکر معرفي که خالد معرفي که دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی موږ ډیر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې او اجرایه ریاست ته پرون هم اصلاحاتو ته ژمن و نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی لاقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته، ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی. موږ ټول وایو فشار دی فشار دی فشار دی، لاقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي، لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي، خپل شواهد دی وړاندې کړي د خلکو سره، بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل څه شی دی، د خلکو عکس العمل څه شی دی، د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه شی دی، او په خپل کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې، دا کمشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي، ګوندونو معرفي کړي دي، مدني ټولنو معرفي کړي دي، بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده. دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ، دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسې یادونه وکړه، په خصوص تاسې ته یادونه کړې، کمشنر خپل کار خپل اصولو کړنلارو ته ژمنه ده، بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي؟
افغان صاحب، دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په کتبي ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړې ده، او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بالاخره عقیدوي تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري، له یو ګوند سره لري، هغه موږ نشو کولای په یو ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمشنر لپاره
شرایط
چې ذکر شوي په قانون کې دا نه لري، حتی د سن مسله، حتی په تېرو کنه کې دوی نماندانو خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم، حتی د دوی د فساد د دوسیو بس، او حتی د دوی د 15 کلنو تجربو نشټواله هغه مهم موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل، دوی انتخاب سول، هر څه چې وسول که په عجله و که هر څه و، مغه وخت هم داسې تقاضا کېدل چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې، مخصوصا کمشنران او د دارالانشا ریاست. تیره اونۍ چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، په ډېر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمشنران له دندې څخه نه ده خبر، کمشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر، حال دا چې دارالانشا کلیدي پوسټ په کمیسیون کې ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي، مګر وینو چې همغږي نه لري کمشنرانو سره، او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار.
یوه اندېښنه څرګندوي، وایي کمشنران زموږ په کارونو کې مداخله کوي، غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راشي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري، کمشنران ته مداخله حق نه ورکي. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمشنران هم د دارالانشا کارکونکي یا هم کولای شي مهم رئیس او په ټوله کې دغه کمشنران چې ټاکل شوي دي، دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغان صاحب خپل دندې نه پیژني، خپل صلاحیتونه نه دي خبر، حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی، دوی له هغه څخه هم بې خبره دي. حال دا چې قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي بې خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي. نو ته چې راځې او کمشنر کیږي، خپل صلاحیتونه دې هم وپیژنه. په تېرو ټاکنو کې همدا مسله وه چې کمشنرانو خپله دنده نه پیژندله، هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله، ټاکنې چیرته لاړې؟ نو که بیا دا کار تکرارېږي، دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی. او زه ډاډ له دې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تېرو کمیسیونونو اخر په عقدهیي روابطو باندې بدل نه سي، چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او له هغې خوا دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مند یم چې دوی ته کمیشنران او رهبري یوه ښه او منطقي د حل لاره پیدا کړي.
سپه سه په لنډو ټکو کې کرته وای چې د کمیشنرانو ترمنځ همغږي او د دارالانشا ترمنځ د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څومره زر چې کېدای شي باید ختم شي. که همغږي نه وي، فکر وکړه چې موږ شفافې ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. له دې وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزه چې په ټاکنو کې رامنځته شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مرو امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
انجن دغه
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنې په ندي پکتیکا کې امر بدون شک مثبت
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادی رادیو سره.